د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نشي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
د بشری حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا واکمنۍ د سره په افغانستان کې د همجنس پالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو ویان وایي د شریعت له مخې همجنس پالنه جرم دی.
همجنس ګرایي چې دغه جرم ده، نو بنا ان د ښکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. ساده اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع وي.
په غزنی کې یو شمېر خبر اعلان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزاده توګه فعالیت نشي کولای.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډیر محدودیتونه لګیدل دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي د هیواد پر د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال سلواغي د لوی اومد 2022 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. په پایل کې ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوسلو غونډه وروسته هیواد د افغانستان کې د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیست. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان په یو تار زړول شوی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقی مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړي دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس ګرینفیلډ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او په مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولدفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړې او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د وویل ناروی له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروی د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسوب په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د اکشن بی پورس په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه. د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویل چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو امریکا کې افغان ډیپلوماټانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګه په خپل ویب پاڼه د دوو ډیپلوماټانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوو کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ وایي چې دغو افغان ډیپلوماټانو نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ ترنو له سوکلونو کشره لوبډله به نن د اسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر نولسو کلونو کشرې لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په دې ګروپ په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وای ولستنه په دې شک نیول چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دی ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قماندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی وو. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکي اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیتو پره کړل. د رواني اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې آزموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس میلیونو ډېرو کسانو په وروستۍ آزموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. او جیمز وی فضایی تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتر لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا تلسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړې د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پر اتلونکو څلیر شت ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفیته. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تېره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. تفصیل د اسما سرون په رپورت کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي او د پیسو نشټوالي د محتاجو کسانو پیرودواس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخت اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یو ور بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشری فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته پکار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بیل دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشری چارو په برخه کې کار وکړي.
ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په لوبړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه وویل چې 3 میلیارد او 800 بلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لوبړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام په تیره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمنی په بهر کې کنګل شوې او هغه نړیوالې مرستې دریدلې چې د افغانستان له مخکنی حکومت سره کېده. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاد سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوی شتمنی او له دې هیواد سره مرستې آزاد کړي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي چې تر ډېره مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم. ورور د ازما خبره چې نشر کوي د ملګرو ملتونو د بېوزلو خلکو سره ډېر کومه کنه کوي. استانی امنو ودت څه زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولې. دلته زموږ په کېم کې د مسیمباخ په کېم کې د خلګم څه ډیر بیول دي غریبان، خو یو څه کسان دي هغه یو مختلف ولاړ دي. یو چاره نه کیږي ټک ټک دی بلانو کده ملګرو ملتو امداد سره وکاوې خو احسان به ډیر ومنو و سلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او ور په هغه خدای کې رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیر او خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاتې دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله وبالله چې ما په یو پسکوټ باندې شپه تیره کړې ده نو خوار غریب خدا را کمی بیا دا یو خبره لم به زی صاحب کما چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ورسره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله د غسړي کور به وکتې وړه به وکتله وړه به وکتل چا وی بوره د شکم شي چې د سړي ضرورت و درلوله دا به وکتله کچيري مستحق د شزه به راووتله د غنور ته به ویل چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکي و زوروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیو شو خاله او خپل قصور او خپل کریم مختنه کې غریب بچیری د مولا په یاد سي مولا غسړی ورشي چې دی مولا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې له اړو افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو احمد شیبر ته بغښو
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالي ټوب سره به د دوه هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نشي د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرشي د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکې چنې کړې دي ځکه چې اسلام آباد دا کرشه پر رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي د ډیپلوماټ په باور سره لدې چې طالبان د اگست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ وقته ورسېدل خو دوی د ډیورنډ د کرشه په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی په د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرشه د بریتانیا د امپراتوري لخوا پر افغانانو تپل شوې ده ډیپلوماټ د طالبانو د بیان څخه به له مجاهد خبره راخیستی چې وایي ډیورنډ کرشه یو ملت وزای کړی دی د مجاهد په وینا د طالبان حکومت د بیلتون پلوی نه کوي ډیپلوماټ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستی دي چې وایي کله افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولای شي چې ټول پاکستان د خاورې برخه ده عبد الله ننګال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکنی غړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې د پاکستان مشانو ډیورنډ پر رسمیت نه دی پیژندل د پاکستان پخوانی ولسمشر ضیاء الحق په ویل افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده د شاغلی ننګال په وینا د پاکستان همدا تګلاري د دې سبب شوې دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپل تروریستي حمله سیاتي کړي او یو ځل بیا توانېدلې چې ډېری قبایلی سیملان دکړي ګی ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوی راپور لمخي افغان ال جی بی ټی لډیر سخت وضعیت سره مخامخ دي د چک جمهوریت په برنو شار کې مشت ارتمسک بری د ال جی بی ټی د افغانانو د سازمان مشر د غتوري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه هم جنس کرا شزه له جی څخه هم جنس کرا نارینه له بی څخه دوه لوري هم جنس کرا چې هم شزو او هم نارینه او ته تمایل لري او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشومواله کې ورکل شوی هغه یې تغییر کړی دی د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ او د اوټ رائټ اکشن مؤسسه چې د ال جی بی ټی د حقونو لپاره مبارزه کوي په درې سلويش مخونو کې پرون یو راپور خپور کړ دا راپور لشپیته ال جی بی ټی افغانانو سره د مرکو په استناد چمتو شوی دی د مرکې د تیر کال په روسي کې شوی دی او دا کسان له هم اکثر په افغانستان کې ژوند کوي په دې راپور کې راغلي دي چې له دې افغانانو سره طالبانو بد چلند کړی دی او د خپل کورنیو د غړیو له لوري هم په بده ورته کتل شوی دی چې په ځینو مواردو کې مجبور شوی دی چې خپل کورونه پریږدي
په همدې موضوع کې بیا هم تمکیګو د بشري حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا واکمنۍ د وسره په افغانستان کې هم د سپالو وضعیت د اندېښنې وړ بولی خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شریعت له مخې هم جنس پالنه جرم دی نور به په دې رپورټ کې وورو
رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمنی کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ وو نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوت جنسی لیوالتیا او د چ خوخیدل د خزو په سیر سنگار وکړي او لباس واغوندي تر غواخه او توهین لاندې وو.
چون ما زه د خلکو په سیر نوم توپیر ملاره وختل می کوین وسم او خزینه جامې واغوندم وختل می سنگار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، خوونځي کې به شکنجه کیدم او خنځلې به راته کېدې وهل کېدم به لما څخه بل لري تلل او غواخونه به راته کول. خوونځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په سیر جګړه مار نوم او مهربان وم.
که مهربان بودم.
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د هم جنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانس جندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده د دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF.
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډلهیز جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اگست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو ورانونکی اغیز کړی دی. همجنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنس بازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیری اداره دوی خو زیاتوي، همجنس بازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سے بھی غلام مجاہد وائی ہم جنس بازی د اسلامی او افغانی ارزښتونو و خلاف عمل دے او مخبئی ونی ولشی
ہم دا کام و سرستم ہم جنس گرائی سے دا جرم دا نو بنا ان د سکاروت په وخت کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکام او سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې، په زور د ودونو، د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي، له ښوونځیو د شړل کېدو، باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو یې هم جنس بازی جرم وګڼله، او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشری حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازانو شي کولای بیل کومه ګواخه بشری مرستو او ترخوای د پناه اخستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. په عین حال کې امریکا او برېټانیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې پر بندیزونو غور وکړي. روسیه دا خبره رد کړې چې ګنې پر اوکراین د حملې تابعیا کوي، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته نږدې تر یو لک ډیر سرتیری ځای په ځای کړی دی. نور بل اسمه څرونه وورو.
دا سال کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداری کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووسی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې له میشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ له لارې له کرن ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلیدونکي حالات ته په اشاره وویل.